د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تھا بیا ہم خر اغلی نن دے اتوار ایک شنبه ورځ 2019 کال د سپتمبر لومړی او د وګی میاشتې لسمه نیټه ده. دا وخت په پیښور کې د ماقام اته په کابل کې د ماقام او نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار یو ورځ بجې دي. د ډیو ریډیو په دویمې خبري برخه کې درته زه احمد فواد لامی
او زه نصیر کاکړ
تاسو ته د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوو.
د قطر په پلازمینه دوها کې د افغان سوری د خبرو نه هم پړاو پای ته رسیدلی. امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ویلي مذاکرات بریالي او د سوری تړون ته نږدې سوي دي. خلیلزاد به اوس کابل ته سفر کوي.
د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې پر دوو ښارونو یې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبولي دي. په کندوز له ناکام برید وروسته طالبانو بیګاش په پر پل خمري ښار برید کړی دي.
او د امریکا په راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې احتمالي کاندید برنی سانډرز د مسلمانانو یو غونډې ته ویلي په کشمیر کې د هندوستان اقدام د منلو وړ نه دی او دا چې له افغانستان څخه به خپل پوځونه بیرته راباسي.
Our what India did was unacceptable. We need to take that issue to the United Nations immediately and come up with a negotiated settlement.
سرټکی مو واوریدل اوس هم پورا خبرونه.
د افغان سولې لپاره د امریکا د پلاوی مشر زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د سولې تړون ته نږدې سوی دی او د دغه تړون په ترڅ کې به په افغانستان کې د تشدد پیښې راکمې سي او بین الافغاني خبرو ته به لاره برابر سي. نوموړي نن د یک شنبه پروس په خپل ټویټر لیکلی چې د خبرو اترو نه هم پړاو سر ته رسیدلی او اوس په افغان حکومت سره سلا او مشورې لپاره کابل ته سفر کوي. خلیلزاد ویلي د سولې د تړون په ترڅ کې به یو داسې متحد افغانستان رامنځته سي چې د امریکا او ایتلافیانو په ضد به خپله خاوره کارولو اجازه چاته ور نه کړي. په عین وخت کې د طالبانو یو ویان سهیل شاهین هم په ټویټر ویلي د مذاکراتو نه هم پړاو یې په بریالیتوب سره پای ته رسولی او نن به تخنیکي خبرې هم پوره کړي. نوموړي ویلي د اشغال د خاتمې او د افغانستان د ستونزې د سولې حل په درشل کې دي.
افغان حکومت وایي په تیرو دوه ورځو کې د هیواد پر دوه ښارونو کندوز او پل خمري د طالبانو بریدونه په شا تمبولي او طالبانو ته یې د سر درانه زیانونه اړولي دي. د کورونی چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن د اتوار یکشنبه په ورځ وویل چې په کندوز ښار کې وضعیت بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی. چارواکي وایي چې د کندوز په جګړه کې شپږ 50 وسلوال طالبان، شل امنیتي ځواکونه او 15 عام خلک وژل شوي دي، خو طالبان له کندوز ښار په شاتم بول شوي او حمله یې ناکامه شوې ده. طالبانو هم دعوه کړې چې د کندوز په جګړې کې لسګونه امنیتي ځواکونه وژلي دي. پس له هغه چې پر کندوز ښار باندې د طالبانو برید ناکامه شو، تیره شپه طالبانو د بغلان ولایت پر سرخار پلی خمري له دوه اړخونو حمله وکړه او تر اوسه د دې جګړې د ختمېدو خبر نه دی ورکړل شوی. طالبان وایي چې پلی خمري ښار ته تیر مې ځینې ځایونه نیولي دي، خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د طالبانو درې تنه یې وژلي او لسګونه نور یې ایسار کړي دي.
د امریکا پر راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې احتمالي کاندید برنی سانډرز ویلي هندوستان چې کشمیر کې څه کړي هغه د منلو وړ نه دی او امریکا باید په کشمیر کې د هندي اقدام په خلاف ملګرو ملتونو ته ولاړ شي. نوموړي پرون په امریکا کې د مسلمانانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي که چیرې هغه د امریکا صدر سو، نو له افغانستان څخه به ټول امریکایي ځواکونه په محفوظه لار له یوه پلان سره سم بیرته وباسي.
د باجوړو په قبایلی ځلې کې د سړک غاړې یو ریموټ کنټرول والا بم کې په 14 نه کې یو کس ورجل شوی دی. ځای مشان وایي چې په دې ورستیو څو ورځو کې په قبایلی ځلو کې هدف یو جنې زیات شوې دي.
د باجوړ ځلې تنظیمي چارواکي وایي د تحصیل نوګه علاقې هاشم چارمن کې ریموټ کنټرول به می 14 نه یو تن وجلې دی. چارواکي وایي هاشم چارمن کې ګلداد خان نومې تن په لار روانو چې د 14 نه ښکار شو. انتظامی په وینا د پیښې وروستو سیمه کې د لټنې عملیات پیل شوي دي. د افغانستان پولیس سره پرتی قبایلی ضلعو کې په نږدو کې بمی چودنې او هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په دغه کې امنیتي ځواکونه او ځایي خلک په نښه کېږي. دغه پیښو پړه عموما تحریک طالبان پاکستان او حزب الاحرار ډله په غاړه اخلي، خو د نننې پیښې پړه لا هم کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د باجوړ سره تعلق لرونکی شیخ جانزاده وایي تازه پیښو په عام ولس کې یره ترهه سوا کړې ده او باید چې حکومت یې مستقل حل لاره راوباسي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه خبرونه ده.
په هنګ کنګ کې جمهوریت پلوه احتجاج کوونکي نن حالت د هوای ډګر په بس اډه کې یو ری بیا راغونډ سوي چې خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. خو چارواکو هوای ډګر ته تلونکي د اورګاډو سرویس تړلې دي، البته له هوای ډګر څخه دغه سرویس جاری دی. په داسې حال چې هنګ کنګ کې د حکومت مخالف احتجاجونو له امله د اوښت زیان سروي کېږي، چارواکو د مظاهره چانو په وړاندې د پولیسو د اقداماتو دفاع کړې ده. پولیسو دغه احتجاج کوونکو په ضد د اوبو توپونه، اوښکې بیونکي ګاز، کوتکونه، خښتې او توپکونه کارولی دي. تفصیل ورباندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې ماوش جلیل راکوي.
په هنګ کنګ کې مظاهره کوونکو د خالی یا شنبه په ورځ پولیسو سره په داسې حال کې نښتې شوي کله چې دوی مسلسل دیارلسمه اونۍ د حکومت لخوا د مظاهرو بندولو امر سرغړونه وکړه. پولیسو په دوی د اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړو او د ښار د پارلیمان مخې ته مظاهره کوونکو باندې آسمان رنگی اوبو د خلاصولو لپاره یې د اوبو یو توپ وکاروو چې د مظاهرچیانو پیژندل اسانه کړي. مظاهرچیانو چې زیاتره تورې جامې اغوستې وې په پولیسو یې کاڼې ویشتل او تور لوګي هغه مهال راپورته شو کله چې لاریون کوونکو د هانګ کانګ پولیسو مرکزي دفتر ته نږدې په یوه لویه لاره کې لوی اور ولګو. دا اور هله مړ شو کله چې پولیسو په مظاهره کوونکو د اوښکو بیونکو ګیس ډزې وکړې او د ربړ ګولې پرې وویشتې. ګڼ شمېر مظاهره کوونکي نیول شوي هم دي. په هنګ کنګ کې د لانجبن بل مخه نیولو هڅو په توګه په دې سپرلي کې د ډیموکراتیکو حقونو لپاره پراخه کمپاین پیل شوې. دا بل مجرمان چین ته د حواله کېدو اجازه ورکوي.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه یاده کړې ده چې هغه به د مقبوضه غربي غاړې هغه سیمې چې پکې یهودیانو کورونه جوړ کړي دي له اسرائیل سره یو ځای کړي. وزیر اعظم نتنیاهو د اتوار یک شنبه په ورځ په لویدیځه غاړه کې د یهودیانو د یو سکول په پرانیسته کې وویل چې هغه به په غربي غاړه کې د یهودیانو د آبادیو سیمې اسرائیل سره ونښلوي او ګڼې دا کار یې د اسرائیل د جوړېدو په خاطر دی، کوم چې په تورات کې یادونه شوې ده. په لویدیځې غربي غاړې کې چې فلسطینیان یې خپله سیمه ګڼي، 3 میلیونه فلسطینیان او لږ تر لږه 4 لاکه یهودیان ژوند کوي.
روسیې په امریکا تور لګولی چې د شام په ادلب ښار کې د بمباریو په کولو سره په هغه هیواد کې د ډزبندۍ لوزنامه له خطر سره مخ کړې ده. روسیې ویلي دغه بریدونه د شنبه پر روسیې او ترکیې او روسیې ته لوړاندې معلومات نه دی ورکول سوي. د دواړو هیوادونو په ادلب کې فوجونه لري. د امریکا مرکزی کمانډې د شنبه پر ورځ ویلي چې امریکایي قواو د ادلب په شمال کې د القاعده د مشرانو په ضد هوایي بریدونه کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دغه بمباری په نتیجه کې په لوړ کچا ځان اوښته دي. په بریتانیا کې د شامی بشري حقوقو د څارنې اداره وايي لږ تر لږه 40 کسان په دغه حمله کې وژل شوي دي.
د سعودي په مشه ائتلاف وایي چې نن د اتوار یک شنبه په ورځ په یمن کې د حوثیانو پر یو مرکزی هوایی بمباری کړی دی. په یمن کې حوثی اغیانو بیا ویلي چې دا بمباری په یو جیل شوی او 60 کسان پکې وژل شوی دي. د سعودي عرب په مشه د ائتلاف ځواکونو دعوه کړې چې دا حمله یې په زمار سیمه کې د یاغیانو پر هغه مرکز کړی چې هلته ډرونونه او میزایلونه ساتل کېدل.
په امریکا کې د توپانونو د څار ملي ادارې د یک شنبه پر ورځ ویلي د دوریان په نوم سمندري توپان به نن ناوخته د بهامس شمال غربي سیمو ته ورسیږي. اداره وایي چې توپان به اباکو آیلند او گرینڈ بهاما آیلند ووهی او پیشبینی کړی ده چې له دوشنبه څخه تر سه شنبه پورې به د فلوریدا ساحل ته نږدې شي. دغه مرکز ویلي دوریان نومي سمندري طوفان ډیر خطرناک دی چې بهامس کې به ژوند ته خطر پیش کړي. زورور بادونه او زیات بارانونه به ورسره وي.
او بل خبر دا چې په امریکا کې یو وسلوال 15 تنه وژلې دي. د امریکا د ټکزاس په ایالت کې یو 10 کلن وسلوال پر خلکو ډزې کړي، 15 تنه یې وژلې او 20 نور یې ژوبل کړي دي. پیښه د شنبه یا خالی په ماښام ناوخته د میډلینډ او اودیسا د ښارونو ترمنځ په لویدیځ ټکزاس کې وشوه. چارواکي وایي بریدګر د پوست رسونې یا ډاګ یو موټر برمته کړی و او پر پولیسو او نور خلکو یې ډزې وکړې. پولیس چارواکی وایي بریدګر د پولیسو په متقابل ډزو کې ووژل شو. بریدګر سپین پوستی امریکایي خودل شوی خو نور یې په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. د پیښې په لومړیو کې داسې انګیرل کېده چې ښایي په دغې پیښې کې 2 وسلوال لاس ولري. خو د پولیسو مشر مایکل ګرګي وویل چې بریدګر یوازې یو کس و. د پیښې په ځای کې په اخیستل شویو ویډیوګانو کې ښودل کېږي چې برید کوونکی د ډاګ موټر له یو بل موټر سره جنگوي. دا په داسې حال کې چې تر دغه پیښې شاوخوا څلورونه مخکې د ټکساس په الپاسو ښار کې یو په یو بل وسروال برید کې 22 تنه وژل شوي وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جیبا د کتر منوردونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی استا او اوس مو پام را ګرځو تفصیلی ریپورتونه ولوري ته. د افغان سولې لپاره د امریکا د پلاوی مشر زلمی خلیل زاد ویلې له طالبانو سره د سولې تړون ته نږدې سوې دي او دغه تړون په ترڅ کې به په افغانستان کې د تشدد پیش را کمی سي او بین الافغاني خبرو اترو ته به لار برابر سي. نو موري د خبره نن د یک شنبه پروس په خپل ټوئیټر کړی ده. هم په عین وخت کې د طالبانو یو ویان سهیر شاهین هم په ټوئیټر ویلې دي چې د افغانستان د تونزی د سولیز حل په درشل کې دی. تفصیل احسان محمد خان په دې ریپورت کې راکوي او سره په پاکستان کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي.
په قطر کې د طالبانو سره د افغان سولې پاړوند د وګړو خبرو اترو ورستو د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په خپل دغه ټوئیټر پیغام کې ویلي، مونږ په قطر کې له طالبانو سره خبرو دغه دور پایته ورسوو، زبا نن ورستو د سلام مشورو لپاره کابل ته سفر کوم. بلخوا د خبری شبکې رایټر تر مخه د طالبانو یو مهم مشر ورته ویلي چې د مذاکراتو د نهم پړاو ختمېدو ورسته به طالبان د خپل مشرانو سره مشورې کوي او زلمی خلیلزاد به د کابل حکومت د شوی پرمختګ څخه خبروي. په پیښور کې مشته خبریال مشتاق یوسفزی په وینا د سولې خبرو اترو دغه نهم پړاو تیر شپه تر ناوخته د خبرو وروسته پای ته رسیدلی او د سرچینو معلومه شوه چې دواړه غاړې د سولې تړون لپاره موافقه شوي. د د په وینا د زلمی خلیلزاد د کابل سفر وروسته تمه ده چې دغه د سولې تړون په رسمي توګه اعلان شي او ورسره د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ د پاره وخت هم وټاکل شي.
د کابل دورو کې او دې د پکې چې کوم د افغان حکومت مشران دي، خاص کر صدر اشرف غنی صاحب، علي سعودي سیم چې پیجکټو د الله دې خبرې کړې ده. دا ټول په هلونه چې کوم د امریکای او طالبانو مس کې شوی دي، دې نه حساب په دې باندې دې دورا باندې چې را څومره هدا پورې افغان حکومت دغه پیسو نو توفیق کوي، اړي به حمایت کوي چې کوم د امریکای او طالبانو مس کې شوی دي. او زموږ خلل چې دې شي په دې خبر باندې اړي حمایت کوي. دا اوس د افغانستان څخه
د سولې د دې خبرو څخه با خبره سرچینې وای چې د کیدونکو ممکنه تړون په نتیجه کې به امریکا په افغانستان کې د خپلو فوزونو شمیره کموي او طالبان به امریکا ته ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره به د امریکې او امریکا اتحادیانو یا نورو هیوادونو په ضد نه کارول کیږي. امریکا دا هم غواړي چې په افغانستان کې به القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو سره طالبان خپل تړون پرې کوي. د دفاعي چارو سیډنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا د سولې د دغه تړون وروستو تمه ده چې د افغانستان داخلي امنیت وضع کې بدلون ولیدای شي او د دې سره به د هغه عناصرو زور او قد هم معلوم شي چې نه غواړي د افغانستان په خاوره قلارې راشي.
افغانستان چې کوم ډیر ګنجلک او ډیر کړکچن صورت حال او هغه کې به ډیر زیات واضح غونته بدلی راشي او ډیر سیزونه برنا تر وځي. هغه وجه دا ده چې دا چا به پته ولګي چې څه چا څو قد کاټته او د چا څو مفاد دي او څوک امن د پاره څومره مخپوړان دي تک کوي او بل د امن ورانه ولوي څوک دي. نو به یو داسې شبکه کا القاعده دا کا داعش دي، هغه داسې نورې دي چې پی دی نور دي هغوی د پاره به ځم چې د افغانستان ځمکه تنګه شي او د هغې د پاره چې کوم کومک به رسېده یا هغوی ته به کوم وسایل رسېد هغه به بند شي.
یو خوا چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې دغه خبرې اترې روانې وي، نو بل لوري د افغانستان په کندوز ښار کې طالبانو د څلورو واړه اړخونو نه بریدونه ترسره کړي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې راپورونه هم راغلي. څېړنکاران وایي تمه ده چې د سولې تړون سره سمدستي به ډزبندیز اعلان مخې ته راشي او بین الافغاني مذاکرات به هم روان کړي شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د
واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
په داس حال کې چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو نه هم پړاو پای ته ورسید او د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد کابل ته روان شوی دی. هلته په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر حکومتي ځواکونو بریدونو زور اخیستی دی او طالبانو په تیرو دوه ورځو کې پر دوه ښارونو حمله کړې دي. د کندوز په ښار باندې حمله خو یې په شاتم بول شوې ده او حکومتي ځواکونه وایي چې سخت درانه زیانونه طالبان ته ورسېدلي دي. خو بل پلو په پل خومري خار کې چې د بیګاش په نه حمله روانه ده تر اوسه پوري د ختمېدو خبرې نه دی ورکړ شوی. نور جزئیات له محمد اکرام نواوري.
افغان طالبانو د شمالي بغلان ولایت په سرخار پل خومري باندې حمله په داسې حال کړی چې امریکایي او افغان سلاکاران د افغانستان د سولې تړون ته پر رسیدو باندې خبرې اترې کوي. د افغانستان په شمالي قندوز خار باندې د حمله وروسته په دوه ورځو کې دننه په پولی خومری باندې طالبانو حمله کړې. د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي چې په پولی خومری کې حالات د دوی د کنټرول لاندې دي. نو مول ویلي طالبانو د پولی خومری خار په دوه ولسوالو باندې حمله کړې او دا چې حکومتي ځواکونه د طالبانو د حملو ځواب ورکوي. نصرت رحیمی ویلي حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې درې طالب وسلوال وژلي او دوی نیولي او زیاته کړي چې حکومتي ځواکونو ته مرګ جوبله نه ده اوختي. خو د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په ټویټر باندې ویلي د دوی وسلوال د سلور حکومتي چک پوسټونو نیول وروسته پولیس خمری ته ننوتی او هلته یو شمیر حکومتي ځواکونه او پولیس وژلي دي. د طالبانو بیان ویلي جګړه اوس هم روانه ده. د امریکای او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو شروع کېدو راځي. دواړه اړخو د خپل پوزیشنونو زیات مضبوطولو لپاره جنگي عملیات تیز کړی دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام. هیر یې نکړئ.
جبادا کتر من اوریدونکو او اوس هم له افغانستان څخه یو بل رپورټ چې د هغه هیواد په شمال ختیځ کندوز ولایت کې په مرکز کې د طالبانو په ضد د افغان ځواکونو پیل سوي عملیات پای ته رسیدلی دي او ښار د چارواکو په وینا په پوره توګه د طالبانو له ولکې څخه اخیستل شوی دی. تفصیل ورباندې حکمل روان سادات په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان شمال ختیځ کندوز ولایت په مرکز دی طالبانو له ډلهیز بریدونو وروسته د غوث ملاتړ ماموریت عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر او ورسره جګپوړي افغان چارواکي هغه ولایت ته رسیدلې دي. د کندوز ولی ویان اسمت الله مرادی له امریکا غږ دی وی سره په خبرو کې ویل چې د امنیتي حالت د ارزونې په هدف د پاسر پرس وزیر اسد الله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي سره په سفر کې د ناټو ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر هم ملتیا کوي. مرادی وای کندوز ته د جګپړو امنیتی چارواکو پر رسیدو سره افغان امنیتی ځواکونو مرال خراب یا وړی شوی او تیر شپه د ښار په بیلابیلو برخو کې پراخ چنیز عملیات تر سره کړل.
مرال
د کندوز ولی ویان تیر مزدیګر په خار کې د شوی ځنمرګي برید کې د رامنځته شویو تلفاتو په اړه وویل چې امنیه قمندان منظور ستنګزي په ګډون یو شمېر ټپیان شوي او د هغې ویان په ګډون یو شمېر ملکي او امنیتي چارواکي ټپیان شوي دي. د کندوز ولایتي روغتون مشر ډاکټر منګل ډیوی ته وویل د ځنمرګي برید له امله شپږ کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. د کندوز ولایتي شورا غړي غلام ربانی نن له ډیوی سره په خبرو کې ویل چې په ښار کې شوی جګړې په خاریانو کې ویر خپور کړی دی، خو طالبان د ښار له مرکزي سیمو له مقاومت پرته د وتلو په حال کې دي. دای وای نن هم په ښار کې ویره خپره ده او طبیعي خبره ده. په یو ښار کې چې جګړه تیره شوې وي پر خلکو د جګړې اغیز او ویر موجود وي، او طالبان د ښار له مرکزي سیمو د ښار څنډو ته له جګړې او مقاومت نه بغیر وتلي دي، او په هغو سیمو کې چې د طالبانو موجودیت اندېښنه شتون لري دولت پکې تصویبي عملیات او تلاشۍ پیل کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کندوز ښار کې د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو چرنیز عملیات چې تېره شپه پیل شوي پای ته رسېدلي او ښار په بشپړه توګه د طالبانو له شتون څخه پاک شوی دی. دې وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي د افغان ځواکونو لخوا په کندوز ښار کې د شویو عملیاتو له امله شپږ 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي د بېلابېلو امنیتي ادارو په همغږۍ د ګډو عملیاتو او پرونی ځنمرګي برید کې 40 تنه امنیتي سرتیری او 15 تنه ولسی خلک وژل شوي او 15 اتیا ملکي کسان چې یو شمېر پکې امنیتي ځواکونه هم شامل دي ټپیان شوي دي. طالبانو ته د یو وخت مرګ ژوبلې او له ښار څخه د دې ډلې د جنګیالیو د وتلو په اړه طالبانو څه نه دي ویلې. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په لوخمري ښار اړونده د حسنخیلو په سیمه کې د طالبانو بریدونه په شا تمبول شوي دي. دې وزارت په یو بیان کې ویلي دا برید چې له شپې 2 بجو وروسته له دیرشو څخه تر څلوېښتو طالبانو لخوا ترسره شوی افغان ځواکونو له قوي غبرګون سره مخامخ شوی، او په پایله کې 3 تنه طالبان وژل شوي او 15 ټپیان دي. او همداراز د کرکلي دیوال سیمه کې یو شمېر طالبان د افغان ځواکونو لخوا کلبن شوي دي. په کندوز ښار او د بغلان په لخمري ښار اړوند سیمو کې د طالبانو بریدونه په داسې حال ترسره شوي چې په قطر کې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د سولې د نوم پړاو مذاکرات پای ته رسېدلي دي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
د تورخم د سیمې ځایی چارواکي وایي چې د تورخم بندر د پرانستی د پاره، البته د شواروز پرانستی د پاره تیاری روان دي او ضروری وسایل هم برابر شوي دي، او لومړی به د ګل یاد دوشنبه په ورځ په ازمایشي توګه دغه بندر د 40 ساعتو په ډول خلاص شي، او بیا چې کله د ازمایشي دوره خلاص شي نو بیا به عمران خان د پاکستان وزیر اعظم په رسمي توګه د تورخم پوله د افغانستان سره د 40 ساعتو اپریشن دپاره خلاص کړي. نور جزئیات له ابراهیم شینوار نه واوري.
پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې شی وغونډه کومه کې چې د کسټم ادارې، نېشنل لوجستیک سل، امنیتی ادارو او د خیبر ضلعي انتظامی چارواکو ګډون درلود، فیصله شوې چې سبا یعنی د ګل ورځې نه به په ازمایښتي بنیادونو د تورخم پولې 40 ساعتونو دپاره خلاصه پرانستلو تجربه کولی شي. او په دغې لړ کې وزیر اعلی محمود خان متعلقه ادارو چارواکو له امر ورکړی چې د حکومتي پریکړې عملي کولو دپاره دې په تورخم کې واړه اسانتیاوې باوري کړی شي. د معلوماتو لمخه د غونډې په محل وزیر اعلی له تسلی ورکړې شو چې د حکومت په خواهش ټول ضروری ګامونه پورته کړی شوی. د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر محمود اسلم وزیر څوک چې دغه مهمه غونډې په محل موجود وو د تورخم پولي تر 40 ساعتونو خلاص ساتلو په اړه د صوبایي حکومت دلچسپي په اړه وایس اف امریکا ډیوه ته وویل.
مطلب
په دغه غونډه کې دا هم فیصله شوې چې د تورخم په پوله ورکړی شو د سہولتونو جاج اخیستو د پاره به په خپل وزیر اعلی یا نور د هغه د کابینې غړي ناګهانی د تورخم دورې هم کوي چې دغه ځایي تاجرانو، ترانسپورټرانو، کسٹم کلیرک ایجنټانو او حتی عام خلکو له اړخسته قسمه شکایت ترلاسه نه شي. سبانه د ازمایښتي پرانستې په اړه را جوړ کړی شو انتظاماتو په هکله د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر محمود اسلم وزیر یې چې هغوی د خپل اړخه واړه کمیو پوره کولو هڅه کړې.
of the custom pura de paiem pura de their generator cctv camera light no mola gidal not the light no my to no away so mustawa custom mustaf khabara kawala to be khabara khuda wa che staff mo ta ziyat mo de paie de custom de har chat alta sona chale do takriban aga staff ziyat no main requirement aga us kafe de se problem mesta us pastak
د حکومتي سرچینو په وینا د ګام پورته کولو هدف افغانستان سره د اړخیزه تجارت لنور او د ورکول د عام خلکو تګ را تک اسانی راوستل او د ګډ کاروبار نه مالی ګټه اضافه کول دي. د سیمه ترانسپورټرانو، تاجرانو او کسٹم کلیرک ایجنټانو د ډیری مودې رئیس په تورخم پوله تجارت لو د ورکولو په اړه د دغه سي اسانتیا غوښتنه کولې. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تیر نږدې وختونو کې د سیاسي اختلافونو لوجې نه اوازې د تورخم د لیارې بلکې د چمن او خرلاچې د لیارې هم تجارت اغیزمنه شوی وو او اوس دا مهال د دوارخیزه تجارت کچه د کال په سر د یو بیلین ډالر نه هم راغورځیدلې. د کومې چې تاجران هیله مند دي چې په تورخم او نورو ګډو پولو تجارتي اسانتیا راوستي شي نو دا کاروبار د کال په کچه تر 8 بیلین ډالر هم رسیدي شي. د حکومتي شمیرو لمخه دا مهال فقط یو ضرب تجارتي ګاډي هر ورځ د تورخم پوری د لیارې د دوارو هیوادونو ترمنځ تګ را تک کوي. په کال 2018 کې د پاکستان له اړخه جوړ کړی شوی نوی بارډر مینجمنت پالیسی لاګو کول نه پلان دی. بد ورځې په کچه د څلور روزو نواخله تر 5000 پورې تجارتي گاډو د تورخم د پولي دواړه اړخونو ته تګ را تک کولو. د کومې چې اوس حکومت امیدوار دی چې د نوي نظام سره بیا دغه هدف ترلاسه کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
قدرمن اوریدونکو، زه د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې د روغتیا چارواکي وایي د کانګو وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي. حمید سمسوری تفصیل راکوي.
د کوټې د فاطمة جنا جرنل انچست هسپتال چیف میډیکل افیسر ډاکټر شمس دوتانی وایي چې په بلوچستان کې د کانګو د وایرس پیښې زیاتې شوې دي. د ده په خبره چې لاختر وروسته د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر ناروغه د کانګو د وایرس په شک کې دوی ته راوړل کېږي. د کانګو د وایرس د ځانګړي وارد انچارج ډاکټر شمسوی چې نن هم په دوو ناروغو کې د دغه وایرس په خلای سوې دي.
دا سات انډر ټریټمنټ چي دي په دې کې شپږ چې موږ سره په وارد کې داخل دي او په دې کې دوه پازیټیو دي او څلور چې دي نیگیټیو دي چې هغه موږ بیرته پارک بي ام سي ته.
اوس د دوغو ناروغو درملنه روانه ده. ډاکټر شمسوی چې دغه وایرس وو خلکو ته د لګېدو امکان ډېر دی چې څوک وزي میږي او غواوي پوي او دغه ډول وکسابانو ته هم ډېر په اسانۍ باندې لګېدلی شي. د ده په خبره کال په څلورو میاشتو کې و دوی ته شپږ ډېر ناروغ راوړل شوي دي. لس کسانو په دغه هسپتال کې خپل ژوند له لاسه هم ورکړی دی.
دغه د اپریل تر اوسه پورې شپږ شلوېشت مریضان راغلي دي. په هغه کې سی سي ایچ ایف د کانګو چې دی نونس پازیټیو دي او په دا پازیټیو کې 15 چې دی ایکسپایر شوی دي او 15 ان نام دي چې ایکسپایر دي او څوارلس امپروو شوی دي تللي خپل کورو ته.
د کوټې فاطمة جنا هسپتال چیف میډیکل افیسر ډاکټر شمسوی چې تر اختر له مخه له افغانستان څخه هم دوی له د کانګو د وایرس په شک کې ډیر ناروغ راغلي وو چې د کلات او د لشکرګا په اوسیدونکو کې په څلورو کسانو کې د کانګو د وایرس په خلای سوی وو. د دوی د تداوی د بشپړه کې دوه وروسته بیا دوی بیرته خپل کورو ته ستنه سوي دي. د تیب د څنګه مایرین وی چې په څارویو کې هغه ورازه یا منګون چې لکانګو د وایرس څخه غزمنه سوي وي و خلکو ته دغه وایرس منتقل کوي. ډاکټران وی چې د کم ناروغ تر پزو تر خوله وینځي او پر بدن باندې سره ټپونه موجود وي په سم لاسي ډول دي. د کوټې د بروري فاطمة جنا هسپتال ته دي را رسوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټه.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
واښ شو دی په پیښور کې د ماخام اته نیمې په کابل کې د ماخام اته او په واشنگتن کې د ورځې یو لس نیمې بجې او سم راځو خبرونو ته. لمړی هم سر ټکی
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې د خبرو نه هم پړاو پای ته رسیدلی. امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ویلي مذاکرات بریالي او د سولې تړون ته نږدې شوی دی. خلیلزاد به اوس کابل ته سفر کوي.
د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې پر دوو ښارونو یې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبولي دي. پر کندوز له ناکام برید وروسته طالبانو بیګاش په پر پلخمري ښار برید وکړ.
او د امریکا پر راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې احتمالي کاندید برني ساندرز د مسلمانانو یوې غونډې ته ویلي په کشمیر کې د هندوستان اقدام د منلو وړ نه دی او دا چې له افغانستان څخه به خپل پوجونه بیرته راباسي.
What India did was unacceptable. We need to take that issue to the United Nations immediately and come up with a negotiated settlement.
سره ټکی مو واوریدل او سم راځو بشپړو خبرونو ته.
د افغان سولې لپاره د امریکا د پلاوی مشر زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د سولې تړون ته نږدې سوی دی او د دغه تړون په ترڅ کې به په افغانستان کې د تشدد پیښې راکمی سي او بین الافغاني خبرو ته به لاره برابر سي. نوموړي نن د یکشنبه پر ورځ په خپل ټویټر لیکلي چې د خبرو اترو نه هم پړاو سر ته رسیدلی او اوس به له افغان حکومت سره د سلا او مشورې لپاره کابل ته سفر کوي. خلیلزاد ویلي د سولې د تړون په ترڅ کې به یو داسې متحد افغانستان رامنځته سي چې د امریکا او ایتلافیانو په ضد به خپله خاوره کاروي ولو اجازه چاته ور نکړي. په عین وخت کې د طالبانو یو ویاند سهیل شاهین هم په ټویټر ویلي د مذاکراتو نه هم پړاو یې په بریالیتوب سره پای ته رسولی او نن به تخنیکی خبرې هم پوره سي. نوموړي ویلي د اشغال د خاتمه او د افغانستان د ستونزې د سولې حل په درشل کې دي.
افغان حکومت وایي په تیرو دوه ورځو کې د هیواد پر دوه ښارونو کندوز او پلخمري د طالبانو بریدونه په شا تمبولي او طالبانو ته یې د سر درانه زیانونه رسولي دي. طالبانو هم داوا کړی چې د کندوز په جګړې کې لسګون امنیتي ځواکونه وژلې دي. پس له هغه چې پر کندوز ښار باندې د وسلوالو طالبانو برید ناکامه شو، تیره شپه طالبانو د بغلان ولایت پر سر ښار پلخمري له دوه اړخونو حمله وکړه او تر اوسه د دې جګړې د ختمېدو خبر نه دی ورکړل شوی. طالبان وایي چې پلخمري ښار ته څیرمه ځینې ځایونه نیولي خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د طالبانو درې تنه وژلي او لسګونه نور یې ایسار کړي دي.
د امریکا پر راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې احتمالي کاندید برني ساندرز ویلي هندوستان چې کشمیر کې څه کړي هغه د منلو وړ نه دی او امریکا باید په کشمیر کې د هندي اقدام په خلاف ملګرو ملتونو ته ولاړ سي. نوموړي پرون په امریکا کې د مسلمانانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي کچیرې هغه د امریکا صدر سنول افغانستان څخه به ټول امریکایي ځواکونه په محفوظه لار له یو پلان سره سم بیرته وباسي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې هغه به د مقبوضه غربي غاړې هغه سیمې چې پکې يهوديانو کورونه جوړ کړي دي له اسرائیل سره یو ځای کړي. وزیر اعظم نتنیاهو د اتوار اکشن به پورز په لویدیځه غاړه کې د يهوديانو یو سکول په پرانیست کې وویل چې هغه به په غربي غاړه کې د يهوديانو د آبادۍ سیمې اسرائیل سره ونخلوي او غنی دا کار یې د اسرائیل د جوړېدو په خاطر دی کوم چې په تورات کې یادونه شوې ده. په لویدیځ یا غربي غاړه کې چې فلسطینیان یې خپل سیمه بولي 3 میلیونه فلسطینیان او لږ تر لږه 3 لکه يهوديان ژوند کوي.
روسیه په امریکا تور لګولې دي چې د شام په ادلب شهر کې د بمباریو په کولو سره په هغه هیواد کې د رسبندۍ لوزنامه په خطر کې اچولې ده. روسیه ویلي دغه بریدونه د شنبه په روسیې او ترکیه او روسیې ته لوړاندې معلومات نه ورکول سوي. د دواړو هیوادونو په ادلب کې پوجنه لري. د امریکا مرکزی کمانډې د شنبه په ورځ ویلي چې امریکایي قواوو د ادلب په شمال کې د القاعده د مشرانو په ضد هوایي بریدونه کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دغه بمباری په نتیجه کې په لوړه کچه زیان اوښته دي. په بریتانیا کې شامی بشری حقوقو د څارنې اداره وای لږ تر لږه 40 کسان په دغه حمله کې وژل شوی دي.
د سعودي په مشرۍ ائتلاف وای چې نن د اتوار یا یکشنبه په ورځ په یمن کې د حوثیانو پر یو مرکز هوایی بمباری کړی دی. په یمن کې حوثی یاغیانو بیا ویلي چې دا بمباری پر یو جیل شو یا شپېته کسان پکې وژل شوی دي. د سعودي په مشرۍ د اعتراف ځواکونو داوا کړی چې دا حمله په زمار سیمه کې چې د یاغیانو پر هغ مرکز کړی چې هلته ډرونونه او میزایلونه ساتل کېدل. بل پلو د حوثی یاغیان یو ویاند ویلي چې حمله د زندانیانو د ساتنې پر یو مرکز شوی او هلته ګنې د حکومت یو سل او یا نیول شوي جنګیالي بندیان وو. د دغو داوو سپیناوی تر اوسه نه دی شوی.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
زه په امریکا جوړه ده کډر منور دونکو خبرونه ته ادامه ورکو او اوس مهم په امرا ګرځو نور ریپورتونه ولوري ته لکه څنګه چې هم په تیر خبرونه کې تاسو وردل د امریکا په ټیکساس ایالت کې په شمالي امریکا کې د مسلمانانو د ټولنې درې ورځنی غونډه پیل شوې ده. د غونډې نور تفصیل موږ مجله همکاري سمینا احسن څخه خسته چې هم دغه غونډه ته ورغله او ریډو ته یو ری بیا تاسو په امرا ګرځو.
دا شپږ پنځوستمه غونډه ده د اسلامیک سوسایټي اف نارت امریکا. هر کال دوی د امریکا په یو ښار کې د شانتي غونډه کوي او سنه سم موضوع لټاکي د یو کال د مناسبت په حساب باندې. نو دې کال دوی چې کوم موضوع د خپل غونډې لپاره خوښه کړې وه هغه دا و چې د خلکو نه لکه تپوس کړو چې ستاسو په ټولنه کې د خپل ښه کردار لوبولو لپاره یو پټ طاقت چې د هغه تاسو په ځان کې سګوري. نو په دې حواله سره دوی بیا د ستوري جوړی کړی وي پروګرامونه ټول ترتیب کړی وو سیشنز کیږي یعنی غونډې کیږي په جدا جدا موضوعاتو باندې. خو مین مقصد همدایي چې یو کس په ټولنه کې که په هرې ټولنه کې اوسېږي بیا که هغه مسلمانی نو هغه بیا په ځان کې کم یو دیسی طاقت ګوري چې د هغه د لاسه ټولنې ته خیر رسیدې شي او د ټولنې خلک چې کم بیا غوي ته خیر رسیدې شي. نو دا غونډه لا روانه ده نن درې مورسته
او سمنه سن د امریکا په راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې احتمال کاندید برنی سانډرز هم دغه غونډې ته درغلی او هغه په خپل وینا کې څه ویلي.
برنی سانډرز چې د امریکا په انتخاباتو کې برخه اخلي صدارتي انتخاباتو کې ورسره یو بل صدارتي امیدوار جولیان کاسترو دا دواړه پرون دلته کې د اسنا غونډې ته راغلي وو. اسنا وايي چې دوی تقریبا ټول صدارتي امیدوارانو ته بلنه ورکړي وه چې هغه راشي. خو برنی سانډرز او جولیان کاسترو دوه امیدواران دي چې هغه د دوی د بلنه قبول کړه او دوی دواړه پرون راغلي وو. برنی سانډرز چې کله راغی نو یو خو خلک هم ورته ډېر زیات دلته کې په انتظار کې ناست وو. ډېر زیات ورته لیواله وو چې وایوري وایني بلې چې کوم هغه د غونډې په مناسبت سره چونکې دلته کې د ټولې امریکا نه شمالي امریکا نه مسلمانان راغلي وو نو دا غوی په حساب باندې دا غوی د وینا چې کوم موضوع هغه د مسلمان ملکونو په حواله سره وو. په دې کې افغانستان مثلا کشمیر مثلا د یمن مسله او د اسرائیل فلسطین مسله او بیا سعودي عرب او بیا په دې ټولو کې د امریکا کردار نو هغه زیات خپل د وینا برخه چې کومه هغه دې اڑختې خو دی وا لکه د کشمیر په مسله باندې هغه ټول نلاول چې شروع کې خبره وکړه نو په هغه باندې ټول نلاول چې هغه دایو ډیره ګرمه مسله هم د نن سبا نو هغه صفه دا خبره وکړه چې د هندستان چې کوم التکی په کشمیر کې کارونه کوي دا د قبلونی ورنه دي دا ټوټلی ان اکسپټیبل دي او امریکا ته پکار ده چې د عالمی چې کوم د انسانیت معیار ده او د بشري امداد چې کوم معیار ده نو هغه د مخې ته ځان ته کی دي او په هغه حساب باندې د هندستان د پاره دي خبره وکي او مونږ ته وي پکار دي چې مونته نه په نیغه ملګری منتون ته په دې مسله باندې تل پکار دي او داسې حل لټول پکار دي چې هغه د کشمیري خلکو چې کم خواهشات دي یا د هغه چې کما خوخه ده د هغه احترام وکړي شي په دې حل کې.
او سمنه احسن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د غونډې ته وینا کړې ده چې د پاکستان څخه آیا نور هم د اسلامي هیوادونو مشرانو دغه غونډه توینا کړې او څنګه
د نور د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نه علاوه نور څوک هغه نه دی راغلي د اسلامي ملکونو مشران خدا د شه د ملګری ملتونو لخوا ډیر مشران دي هغه دلته کې موجود دي او نور د سوي چې کم د ټولنې په حساب باندې مقامي حساب باندې چې کم د ملکونو نمائندګي کوي هغه خلک دلته کې راځي سفیران دلته کې موجود دي چې هغه خپل خپل ملکونو نمائندګي کوي او بیا په حساب باندې د خلکو سره خبرې هم کوي او غونډو کې هم برخه اخلي. بیګاش په ناوخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی غونډه تا لایو آنلاین یعنی په انټرنیټ باندې وینا وکړه تقریبا د شپې 11 بجې وی ډیر نا وخت وو خو بیا هم خلک ورته ناستو په انتظار باندې او د عمران خان وزیر اعظم عمران خان وینا په دی وجه باندې په دې نظر ورته کتل کیږي چې بل میاشت یعنی ستمبر کې دا شروع شو. نن رمبنه ستمبر ده، نو د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه ده او دې ته راځي د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي به دې ته راځي. او دلته کې هوستن ټیکساس کې د هندو ټولنې یو ډیره لویا تنظیم ده، دلته کې د هغه ډیر لویا شمیره ده او هغه بلنه ورکړې ده خصوصي توګه باندې وزیر اعظم نریندرا مودي ته چې هغه به راځي او دلته کې به هندو ټولنې ته وینا کوي، د هغه سره به ویني. نو په دې حساب باندې دې ته کتلې کېدل چې لکه دا د پاکستان وزیر اعظم له طرفه یو انیشیټیو یا یو پیغام وو چې د کشمیر په حساب باندې چې نریندرا مودي راځي نو هغه مخکې نه ځان ته یو دسي رائے برابر کړي د کشمیر په مسله باندې، ولې چې هغه چې خبرې هم وکړي نو باغې کې خصوصا هغه د کشمیر په حساب باندې د هغه حواله وکړه او باغې مسله باندې خلکو ته درته کې وینا وکړه.
ډیره مننه سمنه سنه او کور ودان ځم پام ساتي.
ډیره مهرباني.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
وسم له بلوچستان نه یو ریپورت. په بلوچستان کې د جرنالستانو د اتحادیې مشان وایي چې په غصوبې کې تقریبا 90% جرنالستانو ته اروایي ستونزې یا پرابلمونه مخته شوې دي، او په دې حال کې بیا یو د اروایي او یا ذهني ناروغیو یو ډاکټر وایي چې دغه سه فشارونه یا دغه سه پرابلمونه وجه هغه ترایز یا ویراچونه او یا ترهګری ده. په دې حق له زموږ خبریال حفیظ الله شیرانی یو رپورټ را لیکل دی چې په ګډه یې سره اورو.
د بلوچستان یالت خبریالان د نور ستونزو ترڅنګ د ارواحي یا نفسیاتي ستونزو او ذهني ستړیا سره مخ دي. د کوټې د پریس کلب سیکریټري جنرال رشید بلوچ وایي په اصل کې نوې خبریالانو ته دا ستونزې ورپېښې دي.
اجما په خیال کې بلوچستان کې د 13 لس کال د چې حالات چې دلته شروع شو دا هغه بات چې دی اجما په خیال کې د بلوچستان صحافیانو دوه قسم مسئلے درپیش دي. یو د معاشي مسئله دی، دوم چې دی دا سټریس چې دی دا هغه مسئله دی. بیسیکلی چې فائنانشلی کم صحافی کمزور دی هغه هم دا تنخواه چې ناراضي یا کم دی هغه هم یو قسم زیری سټریس یو سړی ته ورکوي. د دې علاوه چې دی چې دا دنیا کې واقعیا سو د بم دماکونه ټارګټ کلینګ دغه دا چې نوې جنریشن چې رالی دا فیلډ کې هغه ته د خبره نه و چې مشت کې دا فیلډ جوائن کوو دا تر چې رقم مشکلات چې دی مشت د پیش کیږي تو هغه مینټلی تیار نه و په دا شی کې. د دې وجه په د مش فیلډ کې اجما په خیال کې 90% چې مش فیلډ کولیګز دي هغه ذهني استریس شکار دي. ما خیال یو دغه د ایډ افس پریشر چې یو واقعیا کیږي بیا هغه لپاره تاسو ټایم نشته ودن سیکنډز ویژوال غواړي فوټیجز غواړي خبر غواړي. یو بل دغه دی چې ته یو خبر فایل ہے تو ددا هغه ریئیکشن هم راځي. ٹھیک دے اگر ریئیکشن دا ضروری نہ دے چے یو خوارا جی اگر پولیٹیکل پاور اگر ہم تاس پریشر اس کے کئی اگر مسلط تنظیمان دے اگر کئی نور ادارون لب اگر ہم چے دے اگر چپ فون راضی اگر ہم مطلب دا پریشانی یو سے ناراضی پر چارو خوا مسلو خوا چے دے دا پریشانی تا تب فیس کہے تا.
د پېښور په هنتون د ارواح پوهنې د څانګې شوونکې او مشاوره ډاکټر سیما احمد وایي د ارواحي ستونزو او ذهني ستړیا ولوي لابلونه په پاکستان کې روانه نامنې ده.
تاسو ګوري نن سبا زموږ چې ملک کم حالات دی، کم سکیورټی سچویشن دی، کم پرابلمز دی، چلته آپریشن کیږي لګیا دی، نو صحافی داسې شعبہ دی، صحافت داسې شعبہ دی، صحافی داسې کسان دی چې هغه دی وار زون ته ځي، دلته چې دی آغازی نو ذهنی دباؤ کې راشي، سه مسئلے دی هلته دا چې وینی خلق ته داسې ډیډ باډیز وینی، ټارګیټ کیلنګ وینی، دا فلڈ راځي چرته، ارتھ کویک راځي، نو هلته نه دی باندې ډیر زیات پریشر راځي.
د ډاکټر سیما په وینا کې یو خبریال له داسې ستونزو سره مخ وي، هغه د کله هم دغه ستونزه نه پټوي، که خپل ناروغي یا ستونزه پټه یا پر وخت ونه شي شایي نور زیانمن شي.
اویرنس ضروری دی، پکار دی چې دا صحافیان ته اویرنس پکار دی چې چرتا دازی چرتا دا تلیشی اور سائیکولوجیکل ہیلپ والی دے دا پارا چې دے کاؤنسلنگ سائیکولوجسٹ موجود دے، ڈفرینٹ صوبوں کے موجود دے، نو دے تا پکار دے چې هغه ته لاړ شي، هغه سره کینی خپل مسئلے حل رو باسی، بولے چې مسئلے سره کارم گران دے اور هغه حل چې نہ اوزی نو هغه مسئلہ ډیر زیات اگدیگی لگیا دے.
پا کوټه کې د انډیویجوال لینډ په نامه باندې غیر سرکاري تنظیم د کال 2013 د مې له میاشتې څخه د بلوچستان ایالت د خبریالانو پر ارواحي ستونزو او ناروغیو باندې کار او د هغوی درملنه کوي.
زمانو هاشم کاکر دي، زه د انډیویجوال لینډ صوبایي دلته منتظم یم. یقینا لکه څنګه چې تاسو سوال وکړي، د صحافیان ډېر زیات مشکلات په بلوچستان کې، زموږ دا واحد انډیویجوال لینډ چې کوم میډیا سینټر خلاص کړی دی، د دې ضرورت موږ په دې وجه باندې محسوس کړي چې په بلوچستان کې صحافیان د ډېرو مشکلاتو سره شکار دي. یقینا لکه څنګه چې دي معاشي مسایل لري، جسمانی لري، لغس دي، ذهني مسایل هم لري، نو ضرورت د دې وجه سره محسوس شو که چیرې دي زیاده شی نه وای کنټرول کړی، یا موږ د دې ضرورت نه وای محسوس کړی، نو د دې دا مشکلات به د دې د کورنۍ او د دې د بچانو پورې رسېدلو او نورې ستونزې به زیاتېدلې. په درځنو صحافیان چې دي هغه راغلي دي، د دې کونسلنګ کوو، او زموږ خاص خبره چې ده هغه دا ده چې موږ د صحافیانو پرایویسي ډېره لرو، د هغو پټه په یوه لار راځي، په بله لار راځي. یقینا زموږ هېڅ چاته هم نه معلوم داغه نمبر د کلاینټ په حیثیت یشتي دی، ولې دي ته مشکلات چې په معاشره کې ډېر ډېر مسائل دي، ډېر ډېر خبرې دي.
ارواپوهان باور لري چې ورزش کول، موسیقي اوریدل، ملګرو او خپلوانو سره چکر تتل د ارواح د خوشاله ساتلو لپاره او د ذهني ستړیا او څخه د ځان د ژغورلو لارې دي. حفیظ الله ستور شیرانی، امریکا ژغ، دیوا کواټه.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړئ.
وایس اف امریکا جیوا دا کتر من اوریدونکو خبرونه لا دوام لري، او یو ربیا هم زو د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې د کل عبد الله په ضلع کې له سبا څخه د پولیو د ناروغي په ضد د څاسکو ورکولو کمپاین شروع کیږي. تفصیل یې نعمت الله سرحدی په دې رپورت کې راکوي.
چې پلار تقریبا سپینځه سړی و، د کښنې د پولیو د ویکسین څخه بچاوي، او هر وخت چې به د پولیو ټیمان د کورو ته ورکړو، دوی به د کښنې جم پټاوي او کښنې ته څاڅکې نه ورکوله. د برغمه څخه د کښنې چې وو د پولیو څخه متاثره سو، نو د هغه بعده بیا زموږ په دا علاقه کې درې کمپین د هغه د مخنیوي دپاره چې موږ به نورو کښنانو ته د هغو قوت مدافعت ور مضبوطه کړو، درې کمپین چې وو هغه موږ شیډول کړي وو. نو تیر کمپین خو یو تیره میاشت باندې وسو، د دې کمپین دپاره د سبا سه وسو یو زموږ ټیمان دي، د هغو تیاری موږ کړې ده. یو سل دوه نوي چې دي د دې ایریا سپروایزران دي، تقریبا د ګره بلوچستان د ډبلیو ایچ او یونیسف سټاف چې دي هغه د دې سپورټ دپاره کمپین ته روان دي. نو تیاریان انشاءالله مکمل خو موږ کړي دي. د دې په حواله باندې ایون سوشل میډیا، ایون کمیونټی سیشنز د گلی او د مولی پر سطح باندې د خلکو سره شعور آگاهی په حواله باندې هم میټینګان شوي دي. نو امید لرو چې انشاءالله موږ به د 1,45,500 کښنانو چې زموږ د ضلع ټارګیټ دی، هغو ته به دا ویکسین انشاءالله د سبا سونه سي د اتو تاریخ پورې ورورسو. او ستاسو ایون د دې میډیا په توسط باندې د خلکو سره دا توقع لرو چې د خپل بچانو د حفاظت په خاطر او داغو د صحت په خاطر باندې د پولیو ټیمان سره تعاون وکړو.
ذکر وکړو قسمت په دغه ځله کې د انکاري خلک ان کول د پاره تاسو کوم اقدامات کړی دي؟ بلورته د پاکستان او افغانستان تر مابین پر سر دی پولو باندې پولیو څاڅکي ورکول د پاره څه قسمه انتظامات شوي دي؟ ولې دغه وخت د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې هم د پولیو وایرس موجود دی، هلته هم د پولیو کیسونه مخ راغلي؟
متعدد معلومه ده چې روزانه پر بنیاد باندې شل څه 15,000 کسان چې په هغه کې 2,000 کشنان چې د لسو کال څخه کم عمرونه دي دا روزانه پر بنیاد باندې زموږ سره بارډر کاسي جی او راځي چې هغه د ایون کندهار سونه سي د کوټ پوری د دی خلګو روزانه پر بنیاد باندې تګور اتګي د مخ خو عمر د لسو کالو پوری کم کشنان ته دلته ویکسین ورکاوي، لیکن د تیر مارچ د میاشته دلته تقریبا و آل ایج ویکسینیشن ته یا آل ایج مطلب هغه سړی چې عمر یې هر څو وي د ویوریج سیون سه دا بیا کال وسړی پر هم کچيري د بارډر کا صحیح نو دا د ګورنمنت په صلاح د 14 خلکو ته ویکسین ورکول کیږي، نو چونکه پاغه والا بنی د څلور پنځه میاشتي شعور اگایي و خلکو ته ایون موبلایزیشن سو دي د ډیر خلکو چکم د لوکل کسان جوړ راځي و د ته کارډونو میشو سو دي دا کارډ به د دې لپاره دی یو کال د لپاره ویلیډي ایون په دبل میاش کې دا کمپلسری کیږي،
بالکل دا لازمی کیږي پر سر دی پلو باندې. بل لور ته دلته د پولیو د کمپین په محل باندې د امنیت په لړ کې هم ډیر زیات ګواښونه وي، درې میاشتې وړاندې هم دلته یو پیښه وسول کوم پولیو پر ډله باندې ډزې وسولې، د حکومت د سکیورټي ادارو مرستې اصلي دي تاسو ته؟
ډیسټریکټ اډمنستریشن لیویز پولیس ایون اف سی چې دا هغه د دې کمپین د سپورټ لپاره او د ټیمان د سکیورټي لپاره چې دا د ګورنمنټ او پاکستان یو فیصله ده چې د پولیو ټیمان ته بدی حفاظت ورکي او داغه د پاره پر ډیسټریکټ لیول باندې میټینګان هم شوی دي او سبا به ان شاء الله د ار ټیم سره د سکیورټي پرسنل چې د لیویز په صورت کې د پولیس په صورت کې یا د ایف سی په صورت کې او سره موجود
دا و د دبليو ایچ او د عالمي دراستیت د نمائنده چې د مشت دغه سیمه کې د سبا څخه د پولیو د کمپین شروع کېدو د پاره کوم حال زل کوم ځمات شوی دغه دلته مشت وویل د اخر کې ور بیا د خبره وکړ هر مور پلار بس د خپل کښنی بچي مستقبل د ژغورین د پاره خپل پولیو ساس کې ورکې زده د عمر برد مازوري څخه بچاو کې چې د سکم ډلې د پولیو غې د وسیم تورځي بایس هغه سردي همکاري وکي نعمت الله سره دی وایس اف امریکا دی وری ډیو چمن
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دی او اورې دی شه د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
هم ورسی نړیوالو مطبوعاتو ته چې دا ځل زموږ همکار مختار خلیل د کشمیر په حواله یو مضمون ته کتنه کړې ده.
د هندستان د ولقی لاندې د کشمیر د هندستان لخوا د آئینی حیثیت د ختمېدو وروسته دغلته د تیرو 28 ورځو راز کرفیو لګولې شوې ده، خو د کشمیر په خلکو کې د راپورته توسوخ د کمېدو څخه علامې نخکاري. په عالمی اخبارونو او مجلو کې د کشمیر په موضوع د مختلف قسمه رپورټونو او تجزیو د خورېدو سلسله جاری ده. د هندستان په آنلاین خریدونکو میگزین دی وایر کې د پاکستان د نامتو خبريال د محمد تقی یو تفصیلی تجزیاتی رپورت خور شوې ده. د رپورت سرخط ته د کشمیر په معاملې کې د هندستان جمهوریت او د پاکستان فوج دواړه ناکام شوې دي. محمد تقی د خپل رپورت په شروع کې لیکلی دي چې د هندستان د حکومت لخوا د کشمیر د آئینی حیثیت د قطمول وروسته چې په کشمیر کې کم الغاو تلغاو راپورته شوی دی دی د هندستان په حکومت پر غز راوسته دی، ځکه چې د خلکو د سړېدو اس علامی نخکاری. د کشمیر په کشاله د پوخ سر اخودو پنیت د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی ټول کشمیر او د کشمیر ټول خلک د هر طرف نه بندیوان ساتلی دي او بهر دنیا سره ورلا رابطه پرې کړی ده. مضمون زیاتی چې پنن دور کې د مناسبو فیصلو په ځای د لارو کوسو د خلکو د جذباتي نارو په بنیاد د فیصله کوونکو مشرانو د فیصلو د لاسه د خلکو جون په عذاب کې پروت دی. د هندوستان د وزیر اعظم د نریندرا مودی د حکومت ننسبانی اقدامات په خصوصي توګه ډیر مجرمانه او زړه بوګنون کی دي، ځکه چې په دې فیصلو د نه یوازې د دوارخیزه او بین الاقوامي لوزنامو خلافتیا کړی ده، ولې د هندوستان آئینی هم ریخی ریخی کړی دی. تجزیه نگار محمد تقی خپل تجزیاتی رپورٹ کې د خپل ملک پاکستان د آئین په حق لیکي چې پاکستان کې خو فوجي آمرانو د پاکستان آئین کله د خپلان د مخلې دی او کله ورلا د خپل خوخي په قسمه قسم ترمیمونو سیرا بدرنګ کړی ده. خدا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې د دنیا د ټولو نه د لوی جمهوریت یعنی د هندوستان آئین سره د هندوستان حکومت دا ناوړه لوبه څنګه وکړه. د هندوستان دې ناوړه عمل مونږ ته د پاکستان د فوجي عامر د جنرل ضیاء الحق هغه رسوای زمانہ الفاظ رعایت کل کم چې د آئین په باره کې د خلی نوستیو او هغه دا چې آئین څه شی دی. دا د لس دولس پاڼو یو وړه کتابچه ده. د زیاته کړې وه چې سبا به دا آئین هډسوک ویني نه او مونږ به د یو جدا نظام لاندې جون شروع کوو. جنرل ضیاء الحق په خپله دغه وینا کې دا هم ویلي وو، نن چې زه کوم طرف ته خلک بوتل غواړم ما پسې به را روان وي، ان چې په څه وخت کې د پاکستان د ټولو نه لوی او مضبوط سیاستدان ذوالفقار علي بوټو به هم ما پسې لکه شنی او را روان به وي. دی وایر میگزین کې چاپ شوی خپل رپورٹ کې محمد تقی نور لیکلی دی چې د هندوستان په آئین کې د کشمیر په باب لا درې او یایم شق د آئین د کتابچې نه په دی بنیاد اوښلولې شو چې دا د یو عبوري وخته پورې وو. د هندوستان د کورنو چارو وزیر امیت شاه او د نور دانشورانو ملګرو د درې او یایم آئینی شق د غلطی تشریح بیانولو په وخت خپل یو بیان کې ویلی دی چې د کشمیر ریاستی اسمبلی د کال 1950 پشپګوشتمه جنورای د خپل وجود په خپل د ختمولو فیصله کړی و، او دا شان د لانجمن درې او یایم آئینی شق متنازعه حیثیت مستقل طور ختم کړی دی. تجزیاتی رپورٹ زیاتی چې په ځای په ټپه د ولاړو حالاتو د وړاندې خوځولو او د اقتدار اډانې سره د دې حالاتو په سمون کې دراوستو د پاره بھارتیا جنتا پارټۍ د دې آئینی شق ټوله سیرا بدل کړله، او دلیل ورله دا پیش کو چې هر کله ریاستی اسمبلی په موجوده وخت کې وجود نه لري نو د هندوستان پارلیمان د ریاستی اسمبلی اختیارات په خپلو لاسو کې اخیستی شي، حالانکه د هندوستان پارلیمان د دې قسم اختیاراتو په خپل اختیار کې د اخیستو هیڅ قانوني حق نه لري. محمد تقی د خپل تجزیاتی رپورٹ په اخر کې د کشمیر په لانجه کې د پاکستان د کردار د ذکر کولو په موقع لیکلی دي چې پاکستان د کشمیر په باب لا ډیر داسې اقدامات کړي دي چې هندوستان له په کشمیر کې د هر قسم اقداماتو کولو جوازونه پیدا کړي دي. د مثال په توګه د کال 1980 ویختم نه پاکستان دې تنازع له یو فوجي شکل ورکړی دی، او په دغه شروعي کال کې د پښتنو قبایلو یو لوی لخکر د جهاد په نوم په کشمیر وروخی جوړو. دا غین رستو د لائن اف کنټرول دواړو غاړو ته د فوج د چترای لاندې د جهادي او ترهګر حملو سلسله جاری ساتلی ده. حقیقت دا دی چې پاکستان په خپل دی عمل د کشمیر مسله په ډیرو وړخونو تالا ترغه کړی ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نکړئ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadwanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د وی او ای دی وا خپرونه ده. زمونږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadwanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
202 205 003.